مرکی لرو خطر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د وخت نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د وخت نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیره څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د اعتراف په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمال سرغړونکي په نښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړاوي په تور نیول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه باید په 1200 شرکتونو او د بیړۍ چلولو په 40 اړوند بنسټونو باندې لګیدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیسک سیمې اړوند د بخمود ښار تر کرابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر په یو ویډیو پیغام کې څرګند خبر شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښار د وتلو لپاره یوازې ولاړ لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري له دې ښار څخه چې د ملیشي له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویل چې په بخمود ښار کې درنه جګړه روانه د اوکراین پوز وای چې ځواکونه په شمیر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شاتم بولې دي. او افغان سوک وهونکی محمد ذکریا زمانی د آسیا د دبليو بي اې د تلوالې پر کمربند لوبلري دی. با سبا سهار د دبليو بي اې له اوسنی اتل تیرا کرام سره مخشي چې د تایلند په کچه نومړی او په نړۍ کې وویوم ځای لري. تایلندي لوبغاړی شپږ څلوي خبریاوي او یوه مات لري. افغان سوک وهونکی بیا 15 بریاوي او یوه مات لري چې هغه هم له خپل اوسنی سیال په مخکې نه سیالی او کې لیدلې و.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی میلمه د دې خبرونه کوربه. تاسو ته هرکلی وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لکه ښاغلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې وختونه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژني.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی. زه د ننګرهار ولایت د کوشکګ د کلي د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکګ په کلي کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوم.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري. که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله هغه مې یو رباب غږی او یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومېده، هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذ د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردان و. د هیب استاذ نه نیولې تر ماماشا او رحیم غمزده تور بادام، داسې ډېر خلک شاګردان و. یعنی اولینه موسیقی په ننګرهار کې چې راوستو، خصوصا دغه تبلو واجه زمونږ استاد پخوانی وختونو کې نه و، تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي. هغه وخت کې تبلو واجه دلته ننګرهار کې نه و. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې اندې برطانوي و، دا دغه نه پیښور نه غاړې ته. نو په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه، بیا هلته مونږ شاګردان شوي، نو ما زده کړه پیښور کې شوې.
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي، کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمین ګل نومېده، البته د فضل احمد زوی. اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غزایو، او بیا پاتې شوي سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلي وو، همدلته سخرود کې پاتې شوي. د هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده، هغه به تبله غږو، چې د هغه هند برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه. زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو، د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي، مونږ ټول شاګردان یو. حاجي صاحب چمن نه نیولې، د بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته، چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې و، او په نوم د جمعه ګل داغم د سخرودو د مستخیلو، دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلې یانو.
تاسو په خپله د موسیقۍ کومې آلې غږولای شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده، چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی، چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه، یعنی د هغه لای پخه نه. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی، تبله ده، خصوصا د ردم سازونه دي، چې هغه کې ډولکی هم راځي، نغاري راځي، چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپل مسلک چې زما استاد غوښته، زه هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کوه چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړي و چې هر وخت دا زوی مې غږ خطا ته راوړم شاګرد وم، کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم وغږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجه او دا نور سازونه بیا دغه دغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته. خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده، چې البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې، د پښتو فلمونو کې، په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دو ټول سندرغاړو سره، چې د هغوی نمونه واخلم. یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی، تقریبا نه کلن دغسې چې مارې دم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ او سکسفون زده کړه، په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر نه نیولې، کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو، هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتي شو، نور استادان حاجي صاحب ماهنګ، او زموږ د کوزه پښتون خوا خیال محمد سره او ټول سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندولا والا دیو بخی، هغه پخوانی خلق او شاولی استاد خو شکر دی ژوندی دی، رحیم غمزده. یعنی داسې سندرغاړی نه دی چې ما ورسره نه غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیسبوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو، زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوې. او نور محمد کټاوازی زما یو ملګری و، هغه سره شاولي استاد سره زه ډېر پاتې شوم، چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې پېښور ته تلل، کله کله به ور سره پروګرام ته تلل. ماسټر سره ډېر زیات، ارون باچا سره، او همدغسې نور جنکي سندرغاړي چې خزینه سندرغاړي دي، ماجبین قزل باش، نور ډېر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستان هم دي چې څوک ژوندي دي تر اوسه، چې څوک مړ شوي الله دې وبخښي، هغه سره ما کار کړی.
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه، مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته، دې سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادولي وکړو، موږ دغه افغانستان کې مور پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللي وو. زه حاجي صاحب چمنګل همدلته و، حاجي صاحب کابل ریډیو کې وظیفه و، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا ریډیو کې مقرر شوم، همالته ما واجی صاحب مور پلار میں جوان کول نور نونه په خبر کې ماجر شي البته د امدا کور نه ته دا جگونه چې وشو دې کې مونږه ماجر شو هغه وخت چې هندستان کې وو او سفر باندې تللی او البته شخصي سفر او پروګرامونه ته تللی او زما کورنۍ دلته وی پلار میں وایي چې ته بند پاتې شو ما کورنۍ دی ویو په خبر ته جلال آباد ته راوست جلال آباد کې څومره د جلال آباد کې وو دا لکانو د مکتب د خاطر مونږه نو غوښته چې ماجر شو چې حالات لږ ذرا سخت شو نو زما هندوستان نه راغلم هماغه ورځ مور مې خو وفات شوی پلار مې زما ټول کورنۍ وړي وو پېښور ته بیا نور اتلس کاله مالته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو خپل استاد مې ژوندی وو هغه وخت کې الله دې وبخښي باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده د پټیاله کورنۍ نه و د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډېر لوی استاد دی چې څو کال ته په پېښور کې مغږي په پنجاب کې یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش و هغه تره زامن دي دواړه هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږی انګامی او احمد ولی سره هغه وخت په انسامبل سارندوی کې زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې او پنجاب کې او افغانستان کې د هماغه یو کورنۍ دی شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا بول سر خود دلتا آقا هیچ زده گو آقا خود نیست یا در رباب شده دی
خو خبری بم کهو که یا سندر را توقع گوی پر رباب که کده شی؟
آقا والی داشی که آقا رباب را که
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده که د دې سندرې په باب معلومات راکوي. دا نغمه د چا کمپوز وه او مخکې غږول شوې که نه وې؟
دا کمپوز خو سابقه دی خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلي دی ډېر ښکلې سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلي ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلي ده کمپوز خو داسې ما ته نه معلومېږي چې د چا دی ولې زموږ د زمانې نه مخکې و هغه وخت زمونږ استادو دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد ظاهر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي. داسې نور خلک هم شاولي استاد ډېر پکې خواري کړې ده او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخوانی چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم یو شعرونه چې وو هغه تقریبا پنځه اویا فیصد انډیا والا طرزونه وو. دا بغیر د چاربید او بګتۍ لوبې دا خو زمونږ استاذو د کلیو د مالت سندرې دي که نه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا بیا پنځه شپېته کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو چې هغه هم استاد اخیل او د بریالی صمدي ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو. اوس اکثرا شاعران دا و چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی. دا خپله ډېر تکلیف غواړي ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نکړي. خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ ځای نه راغلي د موسیقي اکثرا. خو مونږ داسې هم دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې. اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بې ساز او بې رباب څنګه انسان ژوند کولای شي؟
نو دا به ملت ته هم پرېږدو چې ملت څه غواړي. همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده. زما په یادښت څلورم ځلې ده چې پابندي لګېږي. یو ځلې په نوم د مولوي صاحب بسم الله دغه ته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې. بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي. بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مال ته وو زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوې وو. بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله. اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراونډونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو چې دا څه وجه ده. په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراونډونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراونډونه چې زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې خر یو سړي ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی. بس همدغه خپل رباب سره خپل ساعت تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور.
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان په رسمي آرشیف کې؟
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګوي یا رباب یا طبله چې کومه سندرې داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې. ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې. یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړه وو نوې زده کړه م کوو. نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې. دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زبا د زړه ارمان دو. زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم. خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره ارون باچا سره خیال محمد سره نور داسې ښکلې سندرغاړي چې د پېښور دي زما زړه هم دغسې غوښته. یو ورځ خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو. ما ته وویل چې کله کله درته وایي مونږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دو چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دو هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پیښور هنرمندانو سره او دې خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي، زما د ورور شاګردان دي، دې سره خو ټولو سره ما غږولې.
اوس چې د کلرنت او د سکسفون په باس کې یو یوې دې پوښتنې ته هم ځواب راکوي کمینګل استاد، چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې، دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنت غږی داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي، هغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانې. خصوصا دغه نه بیا چې دې خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماسټر په نوم یادېږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانم وایي که نه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدان وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به باچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي، چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوي، که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي، دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف نومېږي، بریالی سنګودي سره سکسفون غږېږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګردان، صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي، البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی که نه دی، خو ټول ټول خلکو ته مې ښودلې، خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي، هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خوب نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم، خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې و، په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی ده په کابل راډیو کې چې په موزیک کې و، هلته زه مقرر وم، البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه وه. دا غربي ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولینی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی بغږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مالا داسې یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بارته اوس لمسی مې خرڅوي، دوه لمسی مې ولاړ دی. هلته خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپل دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټی دی، دوه زامن لرم، بدبختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډېر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی. نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم، داسې دیني لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دي او نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې منتو یاد دین چې زیس پنګره مې مسیان مسنوغه نشو دې چې هغه کاروبار کول شي هم دغه من تو خرڅو دغه ته یو ځای مې په خبر کې دلته پروګرامونو ته یا کار کوي بیا موږ ته د کور خرچه لیږي کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي خارج ته بچیان لیږي چې صبر کوي موږ ته پیسې ولیږي موږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تیری رزق خود الله په لاس کې دی چې خو کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي روزگار ډیر تنگ دی د خلکو زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم او تقریبا موږ 1500 داسې ونیسه موږ خپله د ټولنې غړي لرو د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې چې هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج نور خلک دی قندار مزار کندوز ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړي دي کتلې دي هنرمندان د ټولنې په حساب مونږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده البته اکثر هنرمندان چې موږ سره ټولنه کې دی یاره د ورځې زما یو 10 دوی ته وزم را وزم کور کې کله کله بازار کې مې ویني داسې هنرمندان هم شته دی چې موږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې نو ما ویل زه څه کولی شم زه خپل هم داسې ټول پروګرام درتلو سبا به زموږ کور کې شوروا به پخه وه چې اوس خو نشته دی دغسې البته یاداوري کوم چې زموږ سره دغه کوم یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زموږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي بس سر د هغه نه زموږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلارې ژوندی لري دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې چې یو دو میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه هغه هم دا خلاص شوی دی اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي دا هنرمندان خیم ده
ډېره مننه کمین ګل استاده مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه له اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته یو 60 کال عمر دی عمر چې مونږ تیر کړی زموږ پلارونه چې کیسه کړې ده هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندانه ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده هم موسیقي اورېده هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده او زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک د خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول قدر هم کول هر څه شی کول چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کومه موسیقي نشرېده ده نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغه نه جنۍ جنۍ نه یادو ښه موسیقي و ښه پروګرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحالۍ کې یعنی داسې ډېر ازادي نه وه نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بېرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده موسیقي خراب شو او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل نه د دې وخت نه 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio